افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونې ډېره برخه د ځوان فکر اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې. خو پیل دې سات خبرونه کوو. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي له پاکستان سره د اوربند په موافقه کې هیڅ پټ نه دی. دفاع وزارت نن چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې وویل د اسلامي امارت ملي دفاع وزیر لخوا په مطبوعاتي کانفرنس کې مکمل وضاحت راغلی او له هغه وضاحت څخه علاوه نور څه نشته. په توافقنامه کې په تمام معنا اوربند یو بل ته متقابل احترام دی او بل په امنیتي ځواکونو ملکیانو او تاسیساتو د بریدونو نه کول. د خبرو اترو له لارې د ټولو مسایلو حل او یو پر بل د بریدونو نه ملاتړ یاد شوی. له دې څخه علاوه که څوک نور څه یادوي هغه حقیقت نه لري. د طالبانو دفاع وزارت دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف روانه اونۍ له یو تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې په دوحه کې د طالبانو له حکومت سره د اوربند موافقې جزئیات پټ دي. هغه وویل لاسلیک شوې موافقه له هغه څه سره توپیر لري چې په اعلامیه کې راغلي او دی نه افشا کوي. هند پرون سیشن به اعلان وکړ چې په کابل کې خپل تخنیکی ماموریت د سفارت کچې ته لوړ کړ. هندي رسنیو د هند بهرنیو چارو وزارت په قول ویل چې دا ګام د دوو هیوادونو تر منځ د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په هدف اخیستل شوی دی. هند ته د طالبانو د بندنیو چارو د وزیر امیر خان متقی د وروستي سفر په مهال پریکړه وشوه چې هند به په کابل کې خپل تخنیکی ماموریت د سفارت سطح ته لوړوي. د هند بندنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې وویل په کابل کې به د دوی سفارت د افغانستان پر هر اړخیز پرمختګ بشری مرستو او د ظرفیت جوړولو په طرحو کې ونډه واخلي. نړیوالو روغتیایي چارواکو د سیشن بې پورز وویل سره له دې چې د پولیو د له منځه وړلو د هڅو په تمویل کې د پام وړ کمښت راغلی خو لا هم په نړۍ کې د پولیو له منځه وړل ممکن دی. د پولیو د له منځه وړلو د نړیوال نوښت چې د روغتیا نړیوال سازمان او د ګیتس بنسټ پکې شامل دی بودیجه به په 2018 کال کې 10% کم شي چې تر 2019 کال پورې به تمویل 1.2 میلیارد ډالر کم شي. د دې پروګرام یو ون ویل د پولیو د له منځه وړلو د هڅو بودیجه ځکه کمه شوې چې د متحدو ایالتونو په ګډون یو شمیر هیوادونو په مرستو لاس نیولی دی. د پولیو د له منځه وړلو نړیوال نوښت د بودیجې د کموالي خبره داسې مهال کوي چې بل سبا جمعه د اکتوبر 24 د پولیو نړیواله ورځ ده. له پولیو د خلاص افغانستان بنسټ په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې دا ورځ د دې لپاره یو فرصت دی چې له پولیو څخه د افغانستان د خلاصېدو ملي هڅو ته پام زیات شي او هر چیرې هر ماشوم ته د پولیو واکسین ورکړل شي. د ملګرو ملتونو لوړ پوړې محکمه به نن د هغو ادارو په وړاندې د اسرائیل د مکلفیتونو په اړه پریکړه وکړه چې په غزه کې فلسطینیانو ته بشري مرستې چمتو کوي. دا په داسې حال کې ده چې په غزه کې له نافذ شوي اوربند وروسته مرستندوی ادارو دې ځپل شوې سیمې ته د زیاتو مرستو د لیږدولو هڅې تیزې کړې دي. په حق د عدالت نړیوالې محکمې له قاضیانو څخه د مشورتي نظر غوښتنه شوې چې په غزه کې د مرستو رسولو د اسانتیا لپاره د اسرائیل مسؤلیت واضح کړي. ملګرو ملتونو له آی سی جی څخه وغوښتل چې بې له خنډه د فلسطینیانو د بقا لپاره د اړینو بیړنیو اړتیاوو چمتو کولو او اسانه کولو د یقیني کولو په ګډون د اسرائیل مسؤلیتونه د یوه اشغالګر ځواک په توګه د ملګرو ملتونو او نورو ادارو په وړاندې روښانه کړي. د آی سی جی دا مشورتي نظر به اجرایي بڼه نه لري خو د محکمې په باور هغه له قانوني او د اخلاقي اعتبار له پرلوه دروند وزن لري. پر اوکراین د روسیې په هوایي بریدونو کې د دوو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي دغه بریدونه ناوړه بللي او ویلي دي چې د پلازمېنې په ګډون په لږ تر لږه لسو سیمو کې دغو بریدونو د انرژۍ او ملکي تاسیساتو ته زیان رسولی دی. زلنسکي په خپله ایکس پاڼه لیکلي یوه بله شپه دا ثابتوي چې روسیه له جګړې څخه د وتلو لپاره کافي فشار نه احساسوي. د ډیپلوماسۍ په اړه د روسیې خبرې تر هغه وخته پورې هیڅ معنی نه لري چې د روسیې مشرتابه د ستونزې جدي احساس ونه کړي. نوموړي دغه څرګندونې سویډن ته تر سفر د مخه وکړي چېرې چې دواړه هیوادونه به خپل ترمنځ د دفاعي همکاریو په اړه خبرې وکړي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
ازادي راډیو ته غواګیاست. د ځوان فکر پروګرام دی. په دغه پروګرام کې مو بیا هم زه صفی الله ستانکزی ښه راغلاست وایم. په نننی پروګرام کې په دې موضوع باندې خبرې کوو چې د اروپایي ټولنې ګڼو هیوادونو غوښتي چې د دغه هیوادونو څخه هغه افغان کډوال وېستل شي چې په جرمونو ککړ دي او یا هم د پناه غوښتنې دوسیې رد شوې دي. په دې تړاو باندې د اروپایي ټولنې تایید کړی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت سره د هغه افغان وګړو د احتمالي بیرته ستنولو په اړه خبرې کړي چې په اروپا کې د پاتې کېدو قانوني حق نه لري. د اروپایي ټولنې ویاند مارکوس لامر په بروکسل کې ویلي په دې اړه د روان کال په لومړیو کې له طالب چارواکو سره د تخنیکي کچې خبرې پیل کړې وې. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې لږ تر لږه شل اروپایي هیوادو له طالبانو سره د اړیکو د چینلونو د پرانیستو غوښتنه کړې چې له مخې په دغو هیوادو کې میشتو غیر قانوني افغانانو ته د اخراج زمینه برابره شي. د ځوان فکر په دغه پروګرام کې به له خپلو میلمنو او ځینو داسو افغانانو سره خبرې وکړو چې له اروپا د افغانانو د ایستلو په اړه باندې اندېښنې لري، خو تر هغه مخکې به په دې اړه باندې زموږ د همکار یو رپورت سره واورو.
اروپایي ټولنې د طالبانو له حکومت سره د تخنیکی کچې د خبرو پیل کېدل تایید کړي. د اروپایي ټولنې یو ویان مارکوس لامر پرون دوشنبه د اکتوبر په 3 په بروکسل کې ویلي دا اقدام د هغه افغان پناه غوښتونکو د ایستلو لپاره دی چې غوښتن لیکونه په ټوله اروپا کې رد شوي. نو موړي ویلي چې دا خبرې د روان کال په لومړیو کې پیل شوې دي. دا په داسې حال کې چې مخکې د اروپایي ټولنې شلو غړو هیوادونو په یو ګډ لیک کې لو اروپایي کمیسیون څخه غوښتي چې د هغو افغانانو د بیرته ستنولو لپاره عملی ګامونه واخلي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د بلجیم د کډوالۍ وزیر د شنبه په ورځ د اکتوبر 14 په دې اړه ویلي د شمال جنوب ختیځ او لویدیز ټول غړي هیوادونه له یو ستونزمن خان سره مخامخ دي. موږ نشو کولای هغه افغانان چې غیر قانوني یا مجرم دي ان له محکومیت وروسته بیرته واستو. دا وضعیت د پناه ورکولو پر تګلارو د خلکو باور کموي او زموږ د امنیت لپاره خطر پیښوي. اوس د ګډ اقدام وخت دی. د معلوماتو پر بنسټ د بلجیم ترڅنګ د لیک بلغاریا، قبرص، جرمني، استونیا، فنلند، یونان، هنګری، ایرلند، ایتالیا، لیتوانیا، لوکزامبورګ، مالتا، هالند، ناروی، اوتریش، پولند، سلواک، چک جمهوریت او سویډن هم لاسلی کړي. معلومه نه ده چې اروپا کې د امحال په کوم شمیر افغانان د ایستلو لګواخ سره مخ دي، خو جرمني د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته 2000 لږونه افغانان کابل ته لیږلي چې د جرمني د چارواکو په وینا جرمي دوسیه درلودي. تازه یو شمیر اوتریشي رسنیو راپور ورکړی چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته دغه هیواد نن سه‌شنبه د اکتوبر 28 د لومړي ځل لپاره یو افغان وګړي چې د جنسي تیری لامل مجرم پیژندل شوی وو د ترکیې لارې کابل ته ریپورت کړي. د ریپورت شوی افغان وګړي په اړه ډیر څه نه دی ویل شوی، خو رسنۍ ویلي چې دغه کس 18 کال عمر درلود او 4 کال د اوتریش په زندان کې تیر کړی وو. دوی دا هم لیکلي چې د اوتریش د کورنۍ چارو وزیر ویلي د نورو مجرمو افغان اتباعو د ریپورت لړۍ هم را روانه ده او د هغه کسانو په وړاندې به هیڅ ډول نرمښت ونه ښودل شي چې د جرمونو په کولو یې د پناه غوښتنې حق له لاسه ورکړي. د یادونه ده چې یو اوتریشي پلاوی د روان کال په سر کې د خبرو لپاره افغانستان ته تللی و. په سپتمبر میاشت کې طالب استازي ویانا ته راغلل څو د ایستلو بهیر همغږی کړي. تر اوسه 1.5 افغان وګړي له دغه هیواد د ایستلو په شرایطو برابر ګڼل شوی. د اروپایي ټولنې دغه اقدام په اروپایي هیوادونو کې میش ګڼ شمیر هغه افغانان چې د پناه غوښتنې رد شوی سخت اندېښمن کړي. په اوتریش کې میشت افغان کډوال چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل
مونګیرو په سخت لارو باندې راغلی او لارې کې محرک مشکلات کتلی او لګا تند او نو غبل ورځ زما کیس رد شوی دی. دلته په اوتریش کې نو ډیر وضعیت هم خراب دی، ډیر سخت خپه یم په دې خاطر چې زموږ خو تاسو ته په درجه افغانستان کې هم هغسې وضعیت دی، وضعیت افغانستان کې هم خراب دی.
په همدې حال کې یو شمېر جرمني رسنیو خبر ورکړی چې د جرمني حکومت پلان لري چې د افغان کډوالو لپاره ځانګړي داخلي پروګرامونه په بشپړ ډول لغوه کړي. د جرمني خبر
په ریپورت کې مو واوریدل چې یو شمېر اروپایي هیوادونه په دې لټه کې دي چې هغه افغانان چې په جرمونو باندې ککړ دي او یا دوسیه نه دي منل شوی بیرته افغانستان ته ستانه کړي. د ازادي رادیو د ځوان فکر په دغه پروګرام کې په همدې موضوع خپل درنو میلمنو سره بحث لرو. د بحث لپاره مو د پارلمان کې د ادغام د شورا غړی او خبریال ښاغلی خوشحال آصفي او همدارنګه ښاغلی شکرالله پاسون چې د هم د آلمان د یو ښار د ادغام د شورا غړی دی او په افغانستان کې خبريال او رسنیز فعال پات شوې ده. ترڅنګ به تاسو درنو اوریدونکو ته هم وخت درکړو چې لوروپا او یا زینو نورو سیمو یا افغانستان له مکسره خبري وکړي او خپل نظریات او اندېښنې په دې رابطه باندې شریک کړي. خاغلی آصفی او خاغلی پاتون دواړو ته خراغلاست وایم. آصفی سه پیل بل تاسو وکړو د اروپایی ټولنې دغه راتلونکی یا احتمالی اقدام چې ممکن په جرمونو ککړ افغانان او یا هغه چې دوسیې زنډیدلی دي یا یې د پناه غوښتنې رد شوي دي د افغانستان ته لیږي، دا څومره یو خطرناکه پیغام کېدای شي د افغان پناه غوښتونکو لپاره؟
ډیر زیاته مننه کوم ستانکزی صاحب تاسو ته، ښاغلی پاتون ته، او د ازادۍ راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه ونیکی هیله وړاندې کوم. څنګه چې تاسو یادونه وکړه، دا تازه خبر نه دی او دا تازه موضوع هم نه ده. روان کال د پال رئیس داسې هڅې وشوې او داسې هڅې هم تر اوسه پورې کیږي چې افغانان د بیلابیلو اروپایي هیوادونو څخه دیپورت شي یا اخراج شي، خپل هیواد افغانستان ته ولېږدول شي. دا څو مشخص دلایل لري. لومړی دلیل خو دا دی چې په وروستیو کې په ټوله اروپا کې او په ټول اروپایي هیوادونو کې کین اړخي افراطي ګوندونه د رشد او د پرمختګ په حالت کې دي او د دوی محبوبیت د ورځې په تیریدو سره زیاتیږي. او په اکثر اروپایي هیوادونو کې اوسمهال دغه کین اړخي افراطي ګوندونه لومړی مقام یا ځای لري په سیاسي فضا کې، لکه مثلا آلمان، اتریش، فرانسا او ځینې نور هیوادونه. دوی دغه منځګړي یا منځلاري ګوندونه اوس هڅه کوي چې په دغه پلمه باندې یا په دغه کار باندې د خلکو رایه او د خلکو اعتماد ترلاسه کړي چې بیرته دوی خپل محبوبیت زیات کړي او د کین اړخو افراطي ګوندونو دغه محبوبیت راټیټ کړي یا کم کړي. دا یو دلیل دی چې پلمه اوس افغانستان او افغانان راګیر کړي دي. دوام دلیل هم روخانه دی او دا مونږ نشو کولای رات کو چې ځینی افغانان په تیرو څو کلونو کې په ځانګړي توګه پاتې 2015 نه لا تر اوسه پورې ځینی جرمونه ترسره کړل، او د ځانګړي توګه په آلمان کې په تیرو میاشتو کې مونږ ولیدل چې ځینی پیښې رامنځته شوې، لکه په مونشان ښار کې، په منهایم ښار کې، او د آلمان په نورو ښارونو کې چې په هغه کې په غیر مستقیم یا مستقیم ډول باندې ځینی افغانان ښکیل وو او دوی دغه جرمونه ترسره کړل. او متاسفانه دغه ټول دغه انزور د افغانانو تر سوال او تر پوښتنې لاندې راوستله، او په نورو هیوادونو کې هم همداسې درواخله چې ځینې جرمونه چې وشول په هغه کې افغانان په غیر مستقیم یا مستقیم ډول باندې ښکیل وو او لاس یې درلودله او جرمونه یې کول. او دا هغه تعداد افغانان دي چې د هغوی ژبه نه ده په ټولنه کې مدغم نشول، متاسفانه زده کړې و نه کړې، او تقریبا د 15 کال چې دلته وسیږي دوی کار نه دی کړی او کار هم نه کوي، او کله چې د کار وړاندیز ورته وشي دوی تیر باسي ځان. بله مسله دا ده چې اروپایي ټولنه او په ټوله کې اروپا په یو ډول باندې غاړي چې په دغه پلمه باندې حاکمې ډلې ته په افغانستان کې رسمیت ورکړي. یعنی دوی فقط په دې لټه کې دي چې دغه افغانان یا دا مجرمین چې دوی وایي چې دا ټول مجرمین دي، ټول افغانان مجرمین نه دي، خو اوس په عمومي بڼه باندې ویل کېږي چې کسان چې جرم کړی یا د اقامت یا د اوسېدو اجازه نور نه لري په اروپا کې، دا باید تر زر ولېږدول شي. نو د حاکمې ډلې ته یې څو ځلې د روان کال د پیل رئیس تر اوسه پورې په خپله کابل کې دوی لیدلی دي او په دې موضوع باندې خبرې کړې. تیرو دوو درې اونیو کې آلمان هم دا کار وکړ چې د آلمان لوړ پوړی چارواکي یا د کورنۍ چارو وزارت لخوا هغلته شتون درلودله، او د حاکمې ډلې له چارواکو سره یې وکتل او په دې موضوع یې مفصلې خبرې کړي. او آلمان هم همدا پلان لري چې په راتلونکو اونیو کې چې تقریبا 11 افغانان دي دلته په آلمان کې چې د غو لیست نیولای دی چې هغه افغانستان ته ولیک دی یا یې خرج کړي یا یې دیپورت کړي، او په دې باندې ډېر په چټکۍ کار روان دی. دا ډېر یو بد خبر دی او دا ډېر منفي اغېز کوي په ټول هغه افغانانو چې په قانوني توګه هم په اروپا کې اوسي. یو هغه زحمت وباسي، هغه د درس وایي، کار کوي، دلته مالیه ورکوي، غالي خپل راتلونکي جوړ کړي. مونږ ډېر ښې بېلګې لرو په ټول اروپا کې، ډېر تکړه افغانان لرو، تکړه ځوانان لرو چې تېرو څو کلونو کې ډېر ښه وځلېدل. ډېر ښه افغانان په سمه او مثبته توګه په ټولنه کې دلته مدغم شول. ولې دغه انځور، دغه مثبت انځور هم متاسفانه اوس تر پوښتنې لاندې دی، تر سوال لاندې دی. او خپل شخصا چې دلته قانوني اوسېږم او خپل المان دلته راوسته یم، زه هم همدا ویره لرم چې په دغه بهانه او دغه پلمه باندې سبا ما ته مو وایي چې اوس خو وطن هم آرام دی، تاسو خو زموږ میلمه وایه، نو تاسو هم لاړ شئ. او دې کې ضمانت هم شتون نه لري چې دوی دا کار ونه کړي. نو کاشکې داسې وایي چې دا ټول چې لیږل کېږي دا ټول واقعا مجرمین وایي، او تر اوسه پورې دغه څه موثق معلومات وړاندې شوي نه دي چې په کومه کچه او کوم تعداد باندې افغانان له دغه هیوادونو څخه ایستل کیږي. آیا واقعا هغه افغانان چې ایستل کیږي دا واقعا مجرمین دي، که نه هغه افغانان چې دلته راغلي دي د هغوی غوښتنې نه دي منل شوي، یا د هغوی یا هغوی دلته قانوني اقامت لري، د هغوی اقامت نور نه تمدیدیږي، یا افغانان چې دلته درس وایي، افغانان چې دلته کار کوي، افغانان چې دلته مالیه ورکوي، او کوم جرم نه دی کړی، دی غو سرنوشت به څنګه کیږي او راتلونکی به څنګه کیږي. دغه تل ز شک لرم، او دغه تل زما ویره هم هم داده چې راتلونکی کې ټول افغانان له اروپا څخه وینستل شي تر دغه نامه لاندې، او حاکمې ډلې ته رسمیت ورکړل شي چې ګویا مونږ بل لار نه لرو د تخنیکي پلوه غاړو چې خبرې وکړو د دوی سره، پر څو دغه دی پورتس یا د یستلو مسله ممکنه شي، او موږ هم په خپلو هیوادونو کې زمونږ وګړي پر مونږ باندې اعتماد وکړي، او پراتونکو ټاکنو کې زیاتې رای واخلو، بیا خلکو ته وښیي چې دا د موخو د مهاجرت یا د کډوالۍ په برخه کې لوی لوی کارونه وکړل، لوی لاسته مې ترلاسه کړي، دا د افغانان مو وویستل د هیوادونو څخه، اوس نو موږ ته رای راکوي. او متاسفانه اوس یوازې افغانان او افغانستان یادیږي، یعنی د نورو هیوادونو نه څوک نه یادیږي. او دا خبرونه کې راځي چې اروپا غاړي افغانان وباسي، المان غاړي افغانان وباسي، اتریش غاړي افغانان وباسي، چې دا متاسفانه ډېر بد او منفي خبر.
یعنی المان کې خو دا ټولو ته معلومه ده چې د کډوالو تر ټولو لوی جمعیت د شرقي اروپا وروسته پاتې وادونه دي، بیا ورپسې سوریایان دي، ترکان دي، او تر هغه وروسته یعنی افغانان ممکن په هغه اولو کټګوریو کې نه وي. خو لدې چې په ځینو جرمونو کې دوی خېلو یا خبرونه په دې رابطه زیاتو، ځکه هم د دوی نوم ډېر یادېږي. خو په هر صورت دې مسلې ته به بیا هم راشو. پاتون سپ تاسو هم زیات ښه راغلاست وایم په همدې اولې مسلې به تاسو هم پوښتنه وکړم چې دغه په څه معنا ده د اروپایي ټولنې دغه یو جمعي اقدام که واقعا د دوی دغه غوښتنه پاس شي د اروپایي ټولنې له لوري، چې د شلو هیوادونو تقریبا شلو هیوادونو چارواکو دا غوښتنه کړې چې په جرمونو ککړه افغانان او یا هغه چې دوسیې د پناه رد شوي دي او قانوني عقد اوسېدو نه لري له دې وروسته هغه د افغانستان ته واستول شي، دا څنګه د زنګ خطر دی څومره فکر کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ستنزه سپ تاسو ته او خضری سپی سپ ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. واقعا کله چې یو کډوال د نورو کډوالو په اړه دغه یو خبر اوري، نو تابند د په ذهن هم بد تاثیر کوي، او د یو ډول رواني فشار لاندې راځي او رواني اغیز لاندې راځي. دا هر کډوال په روان باندې بد تاثیر کولی شي. اروپایی شلو هیوادونو چې په بروکسل کې د اروپایی کمیسون تا کوم وړاندیز کړی چې طالبانو سره د افغانستان اوسنۍ حاکمې ډلې سره باید داسې تخنیکي هوکړه رامنځته شي یا داسې تخنیکي معاهده رامنځته شي چې مجرم کډوال دوی چې ورته مجرم وي یا په ټوله کې رد شوي افغان کډوال دا اخراج کړي. دلته یو څه باید روښانه شي. هغه دا دی چې د 2001 کال وړاندې چې کوم کډوال اروپا ته راغلي دي یا په هغه وختونو کې اروپایي هیوادونو ته کډوالي کړې، د هغه کیسونو بڼه تر ډېره بدله وه، او تر ډېره یې که در دېدو خبره کېده نو ممکن ځینې کیسونه تر ډېره رد شي اوس. خو له 2001 کال راوروسته چې کوم کیسونه وړاندې شوي دي په جمعي شکل وړاندې شوي دي، او هغه واضح دي په پتیر کې فردي ستونزې وي له اوسنۍ حاکمې ډلې سره. نو اوس خو هر څه معلوم دي چې حاکمه ډله په افغانستان واکمنه ده، او هغه څوک چې له دې سره په ستونزو کې وو نو اوس څنګه بیرته دوی ته ور واستول شي. هغه څوک چې دوی سره په مخ کې د یو قانوني دولت د یو مشروع دولت په شتون کې یاد دی لږ تر لږه د یو نسبي امنی خاورې په توګه دلته د دغه ډل نه را کډوال کېدل نو هغه کډوال چې اوس کډوال دلته کیسونه وړاندې کوي ولې کیس رد شي ولې د دوی کیس ونه منل شي دا یو لویه پوښتنه ده یو لوی سوال دی چې باید له اروپایي اتحادیې سره د دې حل هم موجود وي او په دغه مجالسو کې یا په دغه پریکړو کې دا وړاندې کړي چې دوی ولې د افغانانو کیسونه لري. په داسې حال کې چې افغانان په اوس وخت کې له تیر نه په اوس وخت کې ډېر له مشکلاتو سره مخ دي. په اوس وخت کې د افغانستان مبالغه ونه شي هر فرد د خوندیتوب حق لري چې باید دا یو خوندي سیمې ته لاړ شي خپل ژوند جوړ کړي خپل راتلونکی تضمین کړي لږ تر لږه د یو انساني ژوند څښتن شي. تاسو وګورئ په افغانستان کې په اوسنۍ د واکمنۍ ډلې تر اقتدار لاندې حتی انسانان هغه لومړنیو حقوقو ته لاسرسی نه لري، ازادۍ ته لاسرسی نه لري، په لویه کې ښځینه قشر زده کړو ته لاسرسی نه لري. دا هغه واقعیتونه دي چې نړیوال پرې ښه خبر دي. خو د دغه سی واقعیتونو په بنیاد باندې دغه سی واقعیتونو په شتون کې چې بیا هم نړیوال د افغانستان په اړه داسې یو جنجالي پرېکړه کوي او داسې یو تصمیم نیسي دا واقعا ډیره دردونکې ده، ډیره خوشنونکې ده. خو هیله داره چې په دغه سی پیشنهادونو باندې بیا کتنه وشي. دا د نه یوازې د رد شوو افغانانو لپاره یو د خطر زنګ دی لکه څنګه چې صفیشه ورته اشاره وکړه، دا د نورو افغان کډوالو د ژوند لپاره هم یو سیګنال دی چې دلته ورکړو چې دلته د هیڅ افغان یا په ټوله کې د هیڅ کډوال ژوند خوندي نه دی. دلته هغه کوم ثبات چې موجود و کومه د میشتېدنې کوم ډاډ چې موجود و دغه سې پرېکړې چې په اروپایي اتحادیه کې رامنځته کېږي یا د اروپایي اتحادیې په یو غړي هېواد کې رامنځته کېږي طبعاً د نورو کډوالو د ژوند لپاره د نورو کډوالو په اوسېدنې باندې د یو منفي سیګنال یو برخه ده. نو دا پرېکړه په کل کې د ټولو کډوالو لپاره خوشینونکې ده.
بله مننه ښاغلی آصفي، څه فکر کوي په جرمني کې خصوصا چې شاوخوا 4.5 لک افغانان دي کم زیات او تعداد په دې وروستیو څو کلو کې زیات شوی دی او په دې ډله کې ډیر زیات هغه ځوانان دي، تنکي ځوانان دي چې اروپا ته په قاچاق باندې راغلي، په ډیرو سختیو باندې زحمتونه ګاللي دي او د دې سربېره چې یو ډیر وړوکی تعداد به په جرمونو کې ښکېلي وي یا به په ځینو خلاف کارونو کې عمل لوی برخه درسونه وایي په هاوس بولډنګ یا هغه تخصصي او مسلکي موسسه چې دي تحصیلي په غو کې مصروفه دي، کارونه کوي، په رستورانتو کې کار کوي یا خپل روزمره ژوند چلولای شي او خپل کورونو سره هم ډیره زیات مرسته کوي. دغه ځوانان دغه سی پریکړه چې خصوصا د افغانانو په ارتباط کې یو دا لیبل کول چې افغانان مجرم افغانان یا هغه چې په جرمونو کې کړ دي، دا په څومره اندازه باندې د هغو افغانانو په روان باندې تاثیر کوي چې واقعا هغه خلک دي، بې ګناه دي، هغه ځوان افغانان او کار کوي او د ټولنې د خوالي لپاره خپل سهم ادا کړی دی تر یوې اندازې پورې.
څنګه چې ما مخکې څنګه زه سبا دا ونه وکړم، متاسفانه دا یو منفي او بد اغیز کوي د هغو افغانانو په ورځني ژوند باندې چې دلته په آلمان کې په سوله ییزه فضا کې ژوند کوي او د المانانو ترمنس په سولای د فضا کې ژوند کوي. په ټولنه کې مدغم شوی درس وايي مالیه ورکوي او یو تعداد زیات یو شمېر زیات کسان کار کوي. تو بیلګې د لشتون لري، مثلا په وروستیو څو میاشتو کې کې یو افغان یا یو افغانه کورنۍ وغواړي د یو ځای نه بل ځای ته کډه شي یا کور ځان ته پیدا کړي، ډېر په سختۍ یو کچېرې ولیکل شي یا وویل شي چې موږ افغانان یو زه داسې کور غواړم، بیا تا ته ډېر په اسانۍ د رد ځواب درځي. وجه یې همدا ده چې متاسفانه د ټولو افغانانو نوم په یو ډول باندې دلته تر شعاو تر پوښتنې لاندې دی چې ټول داسې فکر کوي چې افغانان ګویا ټول مجرمین دي یا ښه خلک نه دي. همداسې که چیرې غواړي دلته په یو پانتون کې لاره پیدا کړي په وروستیو وختونو کې ډېر په سختۍ یو تکړه یو ښه افغان ته دوی چانس ورکوي او دغه عمومي قضاوت او نظر او لیدلوری همدلته اوس داسې شوی د خلکو له خانه چې ګویا افغانان ښه خلک نه دي په ټوله کې. نو دا په نور افغانانو باندې ډیر منفی اغیز کوي د دوی په پرمختګ باندې. زه چې مثلا په غزای کې درس ورکم په خوانځي کې په تقریبا یو کال وخت ونیو چې زالته قبول شوم، د دولسو آزموینو نه وروسته ډیر په سختۍ چې څو ضمانتونه المانانو راته وکړل. همداسې څو وخت مخکې ما غوښتل کور پیدا کړم، دوه کاله وګرځېدم چا ماته کور را نه کړ. آخر دوه المانانو زما ضمانت وکړه چې دا ښه سړی دی، که څه مشکل و په راتلونکي کې موږ د دغه سړي ضمانت کوو. او هغو واضح لیکلي دي چې موږ پوهیږو چې افغانان دلته په غلطه توګه د افغانانو په اړه قضاوت کېږي، اما ټول همداسې نه دي. نو دا هغه بېلګې دي چې په ورځنیو چارو کې زیاتره افغانان ورسره مخامخ کېږي. او دا چې د افغانانو نوم اخیستل کېږي په کاري چاپېریال کې، یا مثلا په خوانځي کې، په پانچون کې، په نورو غونډو کې، په مجالسو کې، نو سړی د ښه احساس نه لري او متاسفانه د تر شعا او تر پوښتنې لاندې راځي. او هر څوره چې ته ځان سپین کې او ثابته کړې چې نه ټول داسې نه دي، نو دلته په میډیا کې هم په مطبوعاتو کې هم متاسفانه ډېر منفي تبلیغات کېږي د افغانانو په اړه. نو دا که په داسې توګه دا د وضعیت دوام وکړي، نو د زیاتو افغانانو لپاره به ژوند په دغه اروپایي وادونو کې سخت شي.
مننه پاتون صاحب. جرمنی خو په دې ډیر مشهور دی چې ډیر په کارونو کې، په اداري کارونو کې ډیر دقت کوي، یا په یو بل شکل باندې یعنی دوی ډیر وخت نیسي دي ځینو قضیو په حل کې یا په مخته وړلو کې، دا ته مراحل ډیر زیات وخت نیسي. دغه سي په عمومي سطح باندې یا په لویه کچه باندې چې د افغانانو په ارتباط دغه سي ذهنیت موجود دی، له چارواکو سره، له دولتونو سره، په ټیټه کچه باندې په ادارو کې څومره د دوی دا کیسونه لاپسې ځنډیږي او په لوی لاس دغه دی قضیو زرن تلار برابرېږي، د قضیو ردیدو تلار برابرېږي، اوتومات شکل باندې، او ځوانان څومره متاثره کېږي له دغې مسلې؟
څومره په دې ورسې کې له ځوانانو سره پاړیکه کې، متاسفانه د اکثر ځوانانو کې څومره رد شوې دي، او اکثره دې ته منتظر دي چې یا له دغه هیواد ووزي، یو بل هیواد ته لاړ شي، یا خصوصا برېټانیا ته لاړ شي، پاس شکل شي، له المان ځان نو باسي. زموږ معلوماتداري چې په وروستیو کې کله چې د افغانانو لخوا د المان په بیلابیلو ښارونو کې جرمي پیښې رامنځته شوې، په دې کې افغانان ښکېل وګڼل شول، او متاسفانه د المان رسنیو دې ته ډېره هوا ورکړه، دې ته ډېر پوښښ ورکړه، ځکه چې د المان ځینې سیاستوال چې د ماجرو په ضد پالیسۍ نه د دوی د سیاسي رشد او د سیاسي بقا لپاره ګټه پورته کوي، له دغه قضیو نه ښه استفاده وکړه د ځان په ګټه باندې، او رسنیو هم دې ته ښه پوښښ ورکړه د شهرت لپاره، او یا هم د په ټول نه کې د ډېر د لیدونکو د پیدا کولو لپاره دې منفي پوښښ ورته ورکړو. دې د افغانانو په ژوند بد تاثیر وکړو، او خصوصا د افغانانو په کارونو یې هم بد تاثیر کړی دی. هر ځوان نه چې موږ پښتنه کړی چې په دې وروستیو کې المان ته راغلی، دوی کیس ورکړی دی، د دوی کیسونه ورځ تر بلې ځنډېدلي دي، ورځ تر بلې چې نتایج راغلي دي، د اکثریت منفي نتایج راغلي، اکثریت رد شوي دي. ما لږ وړاندې چې تاسو سره په خپرونه کې برخه واخلم، په فیسبوک کې پوسټ وکړه چې په 4:30 بجې موږ یو خپرونه لرو، او د خپرونې محتوا او موضوع د کډوالو ده. ستاسو نظر او ستاسو پوښتنه، غوښتنه، یا کوم څنګه سره تاسو مخه سي کولای شئ راته دلته وایست. باور وکړئ اکثریت ماته ولیکل چې متاسفانه موږ لس کسه په یو هایم کې اوسیږو، یا شل کسه په دې هایم کې اوسیږو، له موږ نه یو کس قبول شوی دی، دانونس ټول رد شوي دي، یا نه کسه قبول شوي دي، او لس اتر ټول رد شوي دي. نو طبعا روسیو پیښو، روسیو حالاتو د افغانانو په خبرونو کې، د افغانانو د سرټکو په توګه یادېدل، او د ټول د اکثریت خبرونو محتوا او خبرونو موضوعات افغانان جوړېدل، د افغانانو قضیو ته هم تاوان رسولې دی، د افغانانو کیسونه هم د پخوا پرتله ډېر ردیږي، دا پخپله د اداري کارو خودنه کوي چې د پیداراتو کې هم د افغانانو په وړاندې هم تبعیض رامنځته شوی دی، هم منفي ګرایي رامنځته شوې ده، هم د افغانانو په وړاندې په دغه ټولنه کې منفي چلند زیات شوی دی. نو د دې ټول منشا چې بیا هم ذکر کوو، هماغه د افغانانو جرمي قضیې دي، او دې ته وړل بڼه کتل کېږي، او دغه د جرمي قضیې باعث دي شوي چې خلکو ته فرصتونه په لاس کې ورکړي، خلکو ته د د افغانانو په وړاندې اقدام صلاحیتونه په لاس کې ورکړي، نو د آلمان دولت د همدغه قضیو نه په استفادې سره، د همدغو جرمي پیښو نه په استفادې سره متاسفانه د افغانانو قضیو ته هغسې پخوا په شکل مثبت لاسرسی نه کېږي، هم ځنډیږي هم ردیږي.
مننه آصفی صاحب، په ټوله کې څه د معیار درجه بندی دوی سره شته؟ څه معیارونه شته چې کیسونه ردوي، خصوصا هغه ځوانان چې له سلو هیلو سره راغلي اروپایي هیوادو ته د ښه ژوند، ښه کار او د ښې آیندې په خاطر باندې راغلي دي، اکثر چې کله یې کیسونه ردیږي؟ یعنی څه معیارونه دي چې چارواکي په خصوصا دا د کډوالۍ او نور اړوند ادارې د دوی قضیې ردوي؟ څه فکر کوئ عوامل څه دي او